ستړي مشه دا مشال ریډیو دې شاهین بنری ما او پدغه افساتا خبري غړې کې ساسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمینار په مهمو موضوعات کو راپورونو تفسیری لرو پرځای جوړومبه د دې وخت خبرونه وو. په کورمکی پرون د توغندیو لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي دي. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي لخوا جرګې د حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې د فوځي عملیاتو په ځای تجارت ته وده ورکړي. او امریکا، فرانس او ځینې نورو متحدینو په یو بیان کې د اسرائیلو او لبنان د سرحد شاوخوا د یوویشتو ورځو لپاره د سمدستي اوربند غږ کړی. د خبرونو تفصیل په کورمه کې پرون د توغندیو لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي دي. په یاده سیمه کې پولیسو او د روغتیا د څانګې چارواکو مشالې ډو ته ویلي دي چې په دې سربیره لږ تر لږه شل نور کسان جوبل شوي هم دي. د صدی روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشالې ډو ته ویلي دي چې د جوبلو کسانو د درملنې لپاره کافي دوایانې او وسایل نه لري. دا مشالې ډو خبریال وایي چې مرګ جوبل سنی او شیا دواړو غاړو ته اوښتی ده. د سپتمبر په شلمه په کورمه کې شیا او سنی مشرانو د اوربند اعلانونه کړي وو، خو داسې ښکاري چې جنگ لا هم ختم شوی نه دی. تر اوسه په دې جنگ کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور جوبل دي. د بر جنوبي وزیرستان د سره روغې خلکو د فوج لخوا په یو ډرون برید کې د یو کس د وژل کېدو او دریو نورو جوبلېدو نه پس پیل کړ احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر په څلور ویشتمه شوی و چې په تعقیبي خلکو د وژل شوي کس مړې د فوج دفتر مخې ته کېښود او پرلتې واهه. خو د لدا سب ډیویژن مرستیال کمشنر زاکر حسین پرون ناوخته مشالې ډو ته وویل چې د فوج او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او پرلت ختم شوی دی. هغه زیاته کړه چې فوج خپل غلطي قبوله کړې ده او د تاوان ورکول غوښتنه هم منلې ده. دته په خبره د احتجاج له ختمېدو وروسته خلکو د وژل شوي تن جنازه وکړه او هغې خاورې ته وسپاره. د پاکستان فوج مشال ریډیو ته په خپله سنه دی ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې د فوج په دفتر کې بریګیډیر عمر نیازی د سره روغې مشرانو ته وویل چې د ډرون برید سهون شوی دی او هغه پرې بخنه غواړي. د نوموړي په وینا مشرانو د فوج دغه مشر وبخلو او احتجاج یې ختم کړ. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي په نوښت جوړ شوی یو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې دي د فوځي عملیاتو په ځای تجارت ته وده ورکړي او د افغانستان سره دی د سوداګرۍ لارې پرانیزي. قبایل امن جرګه کې سیاستوالو، قبایلي مشرانو، ملکانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. جرګې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په بشپړ ډول نه عملي کېدو مشکلات جوړ کړي دي. د همدې ګوند یو بل مشر پروفیسر ابراهیم بیا مشال ریډیو ته وویل،
زمانګا فوج هغه راغلی د امن په نوم باندې، خو په شلو کالو کې چې د هغې امن د هغې د لاس امن رانلې نو آئنده هم نشي راتلې. موږ هغې ته درخواست کوو چې د خلکو ته خپل شی واپس کوي، اختیار ورته ورکوي، تاسو خپل کار شروع کوي، انشاءالله لذیذ دلته به امن راشي.
د پاکستان فوج تازه سنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي او د سلګونو سرتیرو قرباني ورکړې ده. د پاکستان پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې د بلوچستان په پښین ضلعه کې یو بل ماشوم ګزړن وهلې ده. پروګرام پرون په خپل وبپاڼه لیکلي دي چې د روغتیا ملي ادارې تایید کړي چې د پښین د یو دیرش میاشتنی ماشوم په وینه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پروګرام په وینا له دې سره سږ کال په پاکستان کې د ګزړن وهلو ماشومانو شمیر دوه ویشت ته رسېدلی دی. بیان زیاته کړې ده چې تر ټولو زیاتې پنځلس پیښې په بلوچستان، په سند کې څلور او په اسلام آباد، خیبر پختونخوا او پنجاب کې یوه یوه پیښه ثبت شوې ده. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. او امریکا، فرانس او ځینو نورو متحدینو په یو بیان کې د اسرائیلو او لبنان په سرحد شاوخوا د یوویشتو ورځو لپاره د سمدستي اوربند غږ کړی دی. دوی په غزه کې د ډزبندۍ ملاتړ هم کړی دی. دا تر هغې وروسته دا چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ غونډه کې پر دې موضوع تود بحث شو. د بایدن انتظامی یو مهم چارواکی ویلی دی چې دغه اوربند به د لبنان او اسرائیلو ترمنځ په شنه کرخه عملی کیږي. شنه کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ راخکل شوی چې لبنان له اسرائیلو او ګولان غرونو څخه بیلوي. چارواکو زیاته کړې ده چې اوربند به دواړه غاړو ته چانس ورکړي چې د ممکنه ډیپلوماسۍ له لارې شخړه هواره کړي. په بیان استرالیا، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او اروپایي ټولنې لاسلیکونه کړي دي. داو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه اوریدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شینو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د جنوبی وزیرستان د سرروغ مشرانو د امنیتی چارواکو سره د مذاکرات نو وروستو خپل احتجاج پای ته رسول دي.
عمر دیاز په نام باندې یو بغیر وشا غراغه او یو دا خبره تسلیم کړل بالکل د غټون بلا شوی دا.
په کورمکی جګړه روانه ده او پرون بیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې لږ تر لږا 14 کسان وجل شوي.
موږ میډیسن اوس تقریبا ختم دي. مو ڈی جی صاحب تا مطلب مختلف قسم ارگنائزیشن تا وہی طویلی دی ان شاء اللہ شورٹی رکڑی دی.
او دا خیبر پختونخوا حکومت په سوات کې په بهر ملکی سفیرانو د برید نه وروستو د پولیسو د سیمایز مشر د تبادلې حکم جاری کړل.
زمونږ مطالبه اوس هم دغه ده چې کمشنر دې فوراً بدل کړی شي. زمونږ هغه د انکوائری هغه مطالبه هم کوو.
د سیمې نړۍ نوم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو زمګړم به موضوع ته په شمالي وزیرستان کې فوجي او استخباراتي چارواکي وایي چې نن سهارې پر ازمک کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې وو وسلوال وجلي دي او د نورو وسلوالو د لټون عملیات روان دي. امنیتي چارواکو د وجل شو وسلوالو جسدونه هم په قبضه کې اخیستي او وروسته یې ځایي پولیسو ته سپارلې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
په میرام شاه کې د فوج یو افسر او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار یې رزمکه په یو کاروایي کې اوه وسلوال ووژل چې جسدونه یې په قبضه کې اخستي. دوی زیاته کړه چې فوج د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس رزمک بورخیل مارکیټ کې د وسلوالو د موجودګۍ اطلاع سره سم د غلطه ورسید. وسلوالو زیدي عملیات پیل کړل. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سپتمبر په 14 هم شمالي وزیرستان میرعلي کې د وسلوالو او فوز ترمنځ جګړه کې فوز د 15 وسلوالو د وژنې او وطن نورو د ژوبلېدو دعوه کړې وه. په دغه پیښه کې امنیتي چارواکو ویلي ول چې 4 فوزیان هم ژوبل شوي دي. خو د ځایي خلکو په وینا دغه جګړه کې د میرعلي سبزو میوو او سرو منډي کې د ماټر ګولو پرېوتو له کبله اور لګېدلی و چې د 15 پورې سروي او لسګونه دوکانونه او میوې سبزې د غلطه سوځېدلې وې. وزیرستانونو او سیرما بنو ډی خان لکی مروت کې د وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونو کې تیزی راغله. سو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړایچ خبریالانو ته پریس کلب کې په یو غونډه کې ویلي ول چې د وسلوالو زیدي کاروایي توندې کړې او لام و سره کولو هڅه کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان د سرروغ مشران چې د اکتوبر په 14 په یو ډرون برید کې د مرګ جوبلې او مالی تاوان نه پس احتجاجي ناسته پیل کړې وه. پرون ناوخته یې مشال ریډیو ته وویل چې له فوج سره مذاکرات شوي دي او خپل احتجاج پای ته رسولی دی. په رغزی کې ترسره شوی ډرون برید کې چې د جرګې د مشرانو په وینا د فوج لخوا ترسره شوی و او هغوی پرې له جرګې بخښنه غوښتې ده. یو تن وژل شوی او 3 نور جوبل شوي دي. تفصیل د اشتیاق مسعود پر راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سرروغا سیمه احتجاجی درنے مشہوروں نے مشال ریڈیو تاویلی دی چې د پوز چارواکیو په سپتمبر 14 میں کونی راغزی سیمه ڈرون برتکشے د یو بیگونا کاس د وجل او د درې نورې کاسانه د جبل کول غلطی مانلی دو. د سرروغا احتجاجی درنے یو مشر او د پښتون ژغورنې غرزنګ غړای علمزیب ماسید د پوز او انتظامیا چارواکیو سره د شوی مذاکرات حال پدار بیانوی
ورالتا چکلا ورغلو
مذاکرات یا پغه کې چې کوم عمر نیازی په نامه باندې یو بغیر و شاغراغه او یغه دا خبره تسلیم کړله چې بالکل د غټرون ابلا شوې ده. خو زه په حیثیت یو انچارج یا یو د ځای افسر زه دغه په خپل سر مانم یا تمانچې مخامخ کېښودله لوډډ تمانچا او ورته وی ویل د دوی چې کوم وارثان وو چې دغه ته بالکل حق دی او خپل خبیره مې وربخلې ده. دوی د ما وولي ولي چې زه دغه ذمه دار یم چې دغه زمانه دا غلطي شوې ده. بیا هغه ځای کې بیا د دوی چې کوم وارثان وو یغې وبخرو.
د پوز او انتظامیه چارواکیو په مذاکرات کښې نورې کیمې خبرې منلې دي. دا هم د عالمزیب مسجد نه وروي.
ما پخپله یو کاغذ ورته ولیکلو چې په هغه کښې ما دا خبره لیکلې وه چې دلته کله هم که څه ناخوشګواره واقعیا کېږي نو عام ولس باندې د دوی یا ماټر ورولي نور ډرون حملې کېږي نو عام ولس او عام ولس علاقې دا دانه ټارګېټ کېږي. نو ما به د خدای ډېر کلکې وعدې وکړلې او په هغه کاغذ باندې هم د سول انتظامیه طرفه نه دستخط هم راته وکړلو. دا د دو په ضمانت باندې وشول او د بریګیر په وعدو باندې دا خبرې وشولې. دا په دې ټول کام راضي هم وو او ورسره مطمئن هم وو. احتجاج او درنه په دا بنیاد باندې ختمه شوله.
مشال ریډیو د سراروغه احتجاجي درنې مشهرونو سره د شوي مذاکرات په باره کښې د پنځم په تېره ورځ مکسیتان مال د لادا سب ډیویژن اډیشنل اسسټنټ کمیشنر زاکر حسین سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
غلطی داسې ومنله چې یاره بس غلطي شوې ده. بس بیا دوی ول خپل ډیمنډونه وو نو هغه فینانشل کمپنسیشن هغه خو هغوی په موقع څه وکړو که نه او څه به بیا شي دا خو هغوی خپله ویر کړو. بس موږ خپل طرف نه کوشش کړی ده انتظامیه سره د خلکو کوپریشن وکړو. مو مطلب ملکانو والا شکر ګزار یو چې یاره بس موږ خبره ومنل. نو میانځ کښې پکې مو مطلب ده چې یو قسم ته درېمګړي په ځای باندې انتظامیه والا که نه نور خو نه دومونه ګیله وه او نه مطلب ده چې مو پکې څه داسې څه واسو چې چا نه ګیله وه نو هغو سره مو وګڼېدو او مطلب ده
په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د خفیه ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لوج د پنځم په تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي وي چې د سپتمبر په څلېرویشتمې مزدیګر مال پنځه بجې د سراروغه کوڼي راغزي پوځي پوسټ سره په موټرسایکل سواره نامعلوم وسلاولې بنې پوځي سرتېرو ډزې کړې وې او د ډرون په ذریعه بنې د ماټر ګول استعمال یې هم پکړی و چې په نتیجه کښې یې د ډرون ماټر یوه ګولا د کلي جماعت سره لګېدلې چاودېدلې وه او په دا کښې یې یو کس وژلی او درې نور کسان یې ژوبل کړي وي. خو د پاکستان پوځ له طرفه د سراروغه سیمې احتجاجي درنې مشهرونو سره د مذاکراتې او د سراروغه کوڼي راغزي ډرون برید په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور موردا اوس ورځو کورمې ته چرته چې پرون یو وار بیا د توغندیو لګېدو پیښه کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي او شل نور ژوبل دي. مرجوبله شیعه او سنی دواړو غاړو ته اوړېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر په شلمه د اوربن اعلان هم شوی و. د تېرو څو ورځو په جګړه کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. طارق ورغزی په دغه اړه تفصیل راکړي.
په کورما کې د ستمبر پر شلمه شیاګانو او سنیانو ترمنځ پر یو بل ځایونو کې نوی مورچې جوړول په خبره شروع شوې جګړه لا هم جاری ده. په تیرو څلورویشتو ګنټو کې د تازه انخطو پر وخت دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله رسیدلې. د ستمبر پر پنځویشتمه په شوي نښتو کې د صحت محکمې او پولیسو ته لږ تر لږه څوارلس کسانو د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی. دغه شان تر شلو زیات کسانو ته د نښتو پر وخت ژوبله اوړېدلې. تر اوسه په دې نښتو کې دواړه خوا څلور دېرش کسان مړه او تر شلو زیات ژوبل شوي. په سیمه کې زیات ځاني زیان پر عام آبادي توغندي او ماټر ګولې د راپرېوتلو له امله شوی. په کورما کې دا وخت لارې تړل شوي او هغلته له شپږو ورځو سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه بند پراته دي. په سیمه کې مقامي خلک د تګ راتګ خوراک څکاک او د ژوند نورو سیزونو له کمی سره مخامخ دي. د صدې هسپتال مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لوډیو ته پر پنځویشتم ستمبر ویلي په هسپتال کې ورسره دوایا نشته او نو فنډ چې د ژوبلو علاج ورباندې وکړي. ګل زیاتوي په دغه صورتحال کې ورسره ځاني زیان د اوړېدلو خطره نوره هم زیاته شوې.
نو چونکی آبادی زیاته دی او کیژوالټیز زیاتې رسی دلته او جنګ وړتې غټې اسلحې استعمال کیږي نو هغې کې دا دی مزرا میڈیسن اوس تقریبا ختم دی مو ڈی جی صاحب تا مطلب مختلف قسم ارگنائزیشن تا وہی طویلی دی ان شاء اللہ شورٹی رکڑی دی میڈیسن سپلائی دپارا بہرحال فی الحال خوش ہوئے نہ دے نو اس لگی آئی پہ لوکل پرچیز بنے دے شیون بندے کور چلو اور لمیٹڈ بجٹ بھی بہرحال کوشش کو خن خ سہولیات بھی رکھو فیسلٹیز بھی رکھو مریض زخمی آنا تھا
بلخوا پہ دغڑا د ضلع انتظامی دریز مخترا غلے او نو پولیسو سو ویلی البته د سرګاری جرګې یو مشر حاجی عزت ګول مشال لډیو تا پر شپږم ستمبر ویلی دا امکانات شته چې په سیمه کې روانه جګړه نن ودرول شي ګول زیاته وی کله چې د سیمه امنیت بحال شي نو د مری معاهده په تناظر کې راپورته شوی هر مسلې او خصوصا د زمکو فیصله به حکومت وړاندې کوي ګول دا هم ویلی کڅو هم دا د حکومت ذمہاری ده چې هغه عملی کړي خو د دواړو فریقینو مشرانو تعاون هم ورته پکار دے تارق رگزے مشال ریڈیو پیخبر
دا بلوچستان پپشین ضلع کی یو معصوم گزرن واحل دے دا بلوچستان دا پولیو مخنیوی پروگرام یو چارواکی مشال ریڈیو تو ویلی دی چے پرون دا پشین دا یو دیرش میاشتو معصوم پا وینا کی دا پولیو وائرس مندل شوے دے پا دی سرا روان کال پا پاکستان کی دا پولیو دا پیخ و شمیر دو وشتا ورسے دا پاکستان حکومت وائی دا پولیو مخنیوی جمنتیا لری او لپارے کمپاینونا پر مخوڑی تفصیل ملیحا امیرزاده راک
د بلوچستان په پښین ضلع کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی په بلوچستان کې د پولیو مخنیوي حکومتي پروګرام مشر انعام الحق د سپتمبر په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دغه کیس د پښین ضلع په یو ماشوم کې موندل شوی چې عمر یې شاوخوا دوه نیم کال دی
دا یو د درس میاشتو یو اوکشن یا لګته زموږ سره کم له 2021 بعد سیدی زموږ ګډ بلوچستان کې سیدی د پولیو وایرس کیس نو دا سج په فروری کې سٹارټ شو
د اوسنی کیس په مخې تراتلو سره روان کال په پاکستان کې د ګوزن کیسونه 22 ته رسیدل د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام په ویب پاڼه د ورکړل شو شمیرو سره سم په دغه ټولو کې 15 د بلوچستان سلور کیسونه په سند او په خیبر پښتونخوا پنجاب او اسلام آباد کې یو یو کیس رپورټ شوی په بلوچستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي انعام الحق مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پولیو د مخنیوي ژمنتیا لري او د پلان سره سم روان کال کې به د ګوزن د مخنیوي دوه مهمونه سرته رسوي چې هدف یې زیاتو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول دي خو نوموړي د مهمونو مشخصه نیټه یاد نه کړه
زموږ څخه د صوبایي حکومت د زموږ چیف منسٹر صاحب او چیف سیکرټری صاحب دا غو سپیشل فوکس دی پر پولیو باندې دا کم سه کیسونه زیات شوی دی لاغه بات نو اوس زموږ ګډ فوکس پر دا باندې دی زموږ کم نوی کمپینز دي سمجه د پولیو په ضد کو پس هغه په ډیر کامیابی سره تر سره ورساجه دا اوس موجوده یو کمپین موږ کړی دی او په دا کال موږ دوه کمپین نور هم پلان دي چې په هغه کې به موږ کوشش کوو چې د پنځو کلو ځخه کم هر کښنه ته موږ ویکسین ور ورسو
دا چې د حکومتي ژمنتیا باوجود ولې تر اوسه له پاکستان نه د پولیو وایرس نه دی ختم شوی په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مرستیال کوارډینیټر زیشان خان مشال ریډیو ته ویل نه انکاری میندو پلرونو ترڅنګ د افغانستان سره په پوله تګ راتګ او په یو ځای ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه رسیدل هغه وجوهات دي چې له وجې له هیواده د پولیو وایرس خاتمه ګرانه شي
پیو لک ٹائم کی یعنی دو ورځو کی دریو ورځو کی ټول ماشومان لا پیوځه باندې کتری ورکوي او خدا سلور بینځل ماشومان ټول ته ملو شي نو کنټینیوسلی بچی کم دی نو د دې هغه امیونټی بیلډ شي وایرس ته بځې نه ملويږي وایرس په ختم شي مسله اوس دو خدا د غنچ زمونږ بارډر افغانستان سره دی نو افغانستان او پاکستان دواړو کې نو پولیو خاتمه نه شوی بیا زمونږ ډیر زیات فریکوئنت ټراول کیږي افغانستان سره نو دا وایرس چې کم دی نو خلک ځان سره کیری کوي د دې نه علاوه صرف په خبر کې 5,000 ماشومان هر کمپین د کیږي ځکه چې هغه انکاري ویو بیا نوټ اویلیبل چیلډرن چې کوم ته وایو دا غره ماشومان بیمارې دل ماشوم ساس کې اوس کې خو هغه ډایری هایجینې صحیح نه ویني دا کنټینیوسلی دا افورتس چې کوم د پولیو اریډیکیشن دینو دا سپورټ اچ کوي
په خبر په هنتون کې استاد ډاکټر خورشید احمد مشال ریډیو 12 په پاکستان کې د پولیو خلاف منفي پروپاګاندا کیږي چې ګواکې دا ساس کې ورکول اسلامي نه دي بلخوا د پولیو په ټیمونو وخت په وخت حمله کیږي چې لامل خلق او د پولیو مهم کارکون کی یریږي او دا غیله وجه هم د پولیو مخنیوي هڅه متاثره کیږي نوموړي وویل د پولیو مخنیوي لپاره اجتماعي کوششونه پکار دي او د پولیو ټیمونو کارکوونکو او ساتونکو پولیس اهلکارو هم ډاډګیرنه او مرسته پکار ده سو هغوی به له خطر او یری خپل کار وکړل شي.
زموږ خیال له ټولو نه غوټه خبره خو دا ده چې کم هم مدرسې دي د مدرسو خلک د کوټې کې شامل کړئ شي. دا غزي علیمان دي، دا غزي کمولیان پکار شته په یو طریقه باندې چې ته ویلې شي چې پارتنرشپ شیرینګ باندې دا غي په ذریعہ مهم او ټولې شي دغه مدرسو نه هم پکې خلک واغستل شي او غي دي پولیو په تنه
مخنیوی پروگرام لپاره د وزیر اعظم فوکل پرسن عائشہ رضا فاروق د سپتمبر په 15 په یو بیان کې ویلي چې د ماشومانو پر روغتیا کې غټ رول د میندو پلرونو دی. هغه په میندو پلرونو غږ کړی دی چې خپل بچو ته په وخت پولیو څاڅکي یا ویکسین ورکړي. ډاکټر د پولیو وایرس د ماشومانو عصبي نظام متاثره کوي چې هغوی ټول عمر فلجول شي. په پاکستان کې په تیر کال 2023 کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي وو. تر هغې یو کال مخکې یعنی په 2022 کې د پولیو کیسونو شمیر 40 وو. په دغو دواړو کلونو کې د پولیو زیاتره کیسونه په خیبر پښتونخوا کې رپورټ شوي وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
د ملیحه مزد راپور مورد او د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي پرون په پیښور کې د امن لپاره قبایلی جرګه کړې ده. په دې جرګه کې د یاد ګوند د مشرانو نه علاوه د نورو ګوندونو مشرانو، قبایلی ملکانو، سیاسي فعالانو او له قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو عام اولس برخه واخیسته. جرګې ته په وینا کې مشرانو ویل چې په قبایلي ضلعو کې بدامنی تر ټولو لویه مسله ده. ځینو پرپوز هم نیوکې وکړې چې د هغې په وینا د امن په قائمولو کې پاتې راغلي دي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د جماعت اسلامي د سوري لاندې په قبایلي جرګه کې د امن قائمولو لپاره په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو په ځای تجارت، اقتصادي هلو زلو او د بیا ودانۍ کارونو ته د ودی ورکولو غوښتنې شوې دي. د سپتمبر په 15 د جماعت اسلامي په بلنه په پیښور کې د قبایل امن جرګې په نوم په غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو، مدني او سیاسي فعالانو او د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو د جماعت اسلامي سیاستوالو ګډون وکړ او په تفصیل سره یې د زمشویو قبایلي ضلعو په بیلابیلو مسلو خبرې وکړې. غونډې ته د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن د مشر میلمه په توګه وینا وکړه او هغه د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کولو باندې نیوکې وکړې.
نېشنل اکشن پلان میں بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے کہ کائنیٹک ایکشن ہوگا، ایک نان کائنیٹک ایکشن ہوگا.
نیشنل ایکشن پلان کې ډېر اختیارات ورکړل شوی وو. په هغه اختیاراتو کې ځینې سخت او ځینې نرم عملیات وو. په سختو کې ترګر نیول او کاروایانی کول وو او نرمو کې انفراستراکچر سمول وو. ړنګ شوي بازارونه او خراب شوي سکولونه مونږ له جوړول وو. د روزګار، تعلیم او لوبو موقع را جوړول وو. په دې کې څومره پرسنټ کار شوی؟ کله چې تاسو په خپل ټاکل شوي شایانو باندې عمل نه کوئ نو تاسو به بیا امن چرته لټوئ؟ د جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراہیم د دې قبایلی جرګې د مهمو غوښتنو په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل،
بس د ټولو نه اهم خبره خو امن دی. امن زمنګ ته باد د شلو کالونه او زمنګ فوج هغه راغلی د امن په نوم باندې، خو په شلو کالو کې چې د هغه امن دغې د لاس امن رانه لې نو آئنده هم نشي راتلی. منګ هغه ته درخواست کوو چې د خلکو ته خپل شی واپس کوي، اختیار ورته ورکوي، تاسو خپل کار شروع کوي، انشاءالله لذیذ دلته به امن راشي.
د تحریکی حقوقی قبایل مشر شافیصل اپریدی وویل چې په دې ګرین قبایلی جرګه کې د افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم شوې ده، ځکه چې د لارو د بندیز په وجه د قبایلو ژوند او اقتصاد ډیر زیات متاثر شوی دی.
دلته د تجارت لپاره د افغانستان سره څومره لارې چې تجارتي د دې کلوشي سمو خلکو ته د تګ اجازه نشته او هغه خلک چې کوم مسله دي هغه وروړي لکه نو دغه وجه نه دا قبایلی ځان سره امتیازي او سلوک غني، لهدا دا شی د ختم شي. دلته د تجارت لپاره و د ورکړی شي. دلته چې کوم جنگ دی د جنگ په نتیجه کې دلته نه تاجر لوړلو، دلته نه پیسې لوړلو، دلته نه خلک لوړل، لهدا د جنگ ماحول چې ختم شي دلته به امن راشي.
د دې قبایلی جرګې پر مهال ځینو قبایلی مشرانو هم له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دوی په قبایلی ضلعو کې پر روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده.
ملک زیارت ګل بایزیات مرخیل منظری شنی اوسیدونکی یم. زمونږ په سیمه کې بد حالات دي، په ټولو قبایلو کې بد حالات دي، جنگ دی، جګړې دي او روزګار نشته، زندگی نشته او بارډر سیل دی. موږ په یو اوسپنیزه پنجره کې بند دي.
او د مونما ندیم خان او د میز د جنوبی وزیرستان چې کومه اهمه مسله دي هغه کې لکه یو انګوره د بارډر ده چې هغه د یول سمیشت نه مکمله توګه باندې بند شوی دی. نو هغه په بارډر باندې د یغه د میز د وزیر کوم د شنختی کارډ ولا کاسونی سور دي، په هغه کې سټوډنټون هدي، په هغه کې د کور ولا خلته چې نیم کورې دلې ده، نیم کورې په بارډر دی یغه دی.
حکومتي او پوځي چارواکو د جماعت اسلامي د سوري لاندې د ترسره شوی دی قبایلی جرګې د غوښتنو او نیوکو پر رد عمل کې سندي ویلي، خو له دې وړاندې وخت په وخت د حکومتونو او ادارو لخوا د قبایلی ضلعو د ولس سره د امن قایمولو، تجارت ته د ودې ورکولو او په زمشویو ضلعو کې د پرمختګ د کارونو کولو جمنې او اعلانونه شوي دي.
د غلام غوث راپور مو ورېده. او د خیبر پختونخوا حکومت په سوات کې د بهر ملکی سپیرانو د ګاډو په قافله لبرید نو وروستو د پولیسو دوه لوړ پوړي چارواکي له خپلو څوکو لرې کړي دي او په دغه اړه یې د پلټنو حکم جاری کړی دی. بلخوا په سوات کې د تاجرانو د اتحادیې مشران دا اقدامات کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې حکومت د سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په منګلور کې د ستمبر په 20مه نیټه د 1200 هیوادونو سپیرانو په ساتون کې پولیس ګاډي چاودنه چې پکې یو پولیس والم مړ او درې جو بل شول. ځایي تجارتي اتحادیه چیمبر اف کامرس د سوات قامي جرګې او هوټل اتحادیه دغه د پولیسو ناکامي ګرځولې وه او وینا وه چې سپیرانو ته مناسب سکیورټي نه ورکړی شوی او غوښتنه کوله چې د پولیسو او سوات انتظامی په ضد کاروای وکړی شي. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت د ستمبر په 15مه نیټه د ملکن ډیویژن پولیس مشر محمد علي او د ضلع سوات پولیس مشر ډاکټر زاهد الله د خپل څوکو څخه لرګړي او د پیښې تحقیقات او امر جاری کړي. په دا اړه د سوات چیمبر اف کامرس ترجمان یوسف علي وایي،
خو زموږ مطالبه د دې سره د کمشنر صاحب د بدلیدو هم وه، ځکه چې په دې کې کمشنر صاحب زموږ سره په دې پروګرام کې مهمان خصوصي هم وو، کوم چې هغه له موږ ډوډۍ کړي وه. نو په دې وجه باندې د دې ټولو معاملاتو نه کمشنر صاحب پوره خبر وو. زموږ مطالبه اوس هم دغه ده چې کمشنر دې فوراً بدل کړی شي او سره سره نن په دې اخبار کې راغلی دی وزیر اعلی ګنڈاپور صاحب د دې خلاف جوډیشل د انکوائری حکم ورکړی دی. نو موږ هغه د انکوائری هغه مطالبه هم کوو چې د دې خلاف دې انکوائری وکړی شي او ترانسفر چې دی نو دا سزا نه ده چې د دې خلاف انکوائری جوډیشل انکوائری وکړی شي او د واقعده دغه کې سزا ورکړی شي. نو الوبا سوات چیمبر اف کامرس مطمئن کیږي.
بلخوا د سوات قومي جرګې غړی او د سوات هوټل اتحادیه مشر حاجی زید خان هم وایي چې د ملکن ډیویژن کمشنر هم دغه کې د غفلت نه کار اغسته.
نن ګناګار دوه کسان دي، یو کمشنر دی او یو اوډی جو، ځکه چې دی ته چټی شو دینه پروتوکول ورکړی دی، مهمان نوازی افسر مقرر کړی دی او نه یې د خپل چیف ګیسټ وال تر غلی. نو دا دوه کسان دی، ای جی او کمشنر، د دې سانحې ذمہوار دي ځکه چې دې د وجنه مکمل سکیورټی نه دا ورکړی شوی. نو ڈی پی او زویم چې هغه پکې په امریکا په تول کې لاړ او د ڈی ای جی سره کمشنر بدلول پکار. ډیره مننه.
په سوات کې د تیرو دوه میاشتو راسي د پولیسو په چوکو بریدونه کیږي. آیا د دوه پولیسو افسرانو بدلون یا د هغوی په ضد تحقیقات سره په سوات کې امن ټینګ شي؟ په دا اړه سوات کې د سمارټ ټی وی خبریال سید شهابالدین وایي چې د سپیرانو په ساتون کې ګاډي چاودنه یو لوی خبر و، ځکه حکومت پرې نوټس واغستو.
دا ډیپلومیټ راتلل نو دین به ظاهره ده زمونږ وزارت داخله به خبرو، دغه شان زمونږ صوبایي وزارت داخله به خبرو، نور چارواکي چې کوم انتظامی مشران دي او که پولیس مشران دي. نیوازې دوه پولیس بدلول دا زما په نسبان دي د دې حل نه نه، بلکې د دې لپاره یو مستقل حل تلاش کول پکار دي. داسې یو میکانیزم او داسې یو طریقه کار جوړول غواړي چې داسې پیښې بیا په مستقبل کې مخې ته راشي.
په سوات کې تیر دوه میاشتو کې لس د ناامنۍ پیښې شوې چې پکې درې پولیس والا وجلای شوې. پولیس وایي چې منګوره کې په پولیسو برید کوونکي باز وسله وسلوالي نیولی بلخوا مرکزی حکومت وایي چې د وسلوالو په ضد به پوځي عملیات کولای شي ولې د سوات ولس بیا بیا احتجاجي مظاهرې کړي چې سیمه کې امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہواري ده او پولیس ته د امن ټینګ ساتلو لپاره پوره پوره اختیار ورکړی شي دوی پوځي عملیات رد کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان راپور مو ورده او د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وګورو په کورمه کې پرون د توغندیو لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي دي په یاده سیمه کې پولیسو او د روغتیا چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې په دې سربیره لږ تر لږه شل نور کسان جوبل شوي هم دي د بر جنوبي وزیرستان د سره روغې خلکو د فوج لخوا په یو ډرون برید کې د یو کس د وژل کېدو او دریو نورو جوبلېدو نه پس پیل کړی احتجاج پای ته رسولی دی ډرون برید د سپتمبر په 14 شوی وو چې په تعقیب خلکو د وژل شوي کس مړې د فوج دفتر مخې ته ایښې وو او احتجاجي پرلت وهلې وو پرون په پېښور کې د جماعت اسلامي ګوند په نوښت جوړ شوی جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې د فوجي عملیاتو په ځای تجارت ته وده ورکړي او د افغانستان سره د سوداګرۍ لارې پرانیزي قبایل امن جرګه کې سیاستوالانو قبایلي مشرانو ملکانو او مدني فعالانو ګډون وکړ د پاکستان پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې د بلوچستان په پښین ضلعه کې یو بل ماشوم ګوزړن وهلی دی د پروګرام په وینا لدی سره سکل په پاکستان کې د ګوزړن وهلو ماشومانو شمیر 22 ته رسیدلی دی بیان ذاتی چې د ټولو زیاتې 15 پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوې دي او امریکا فرانس او نورو متحدینو یې په یو بیان کې د اسرائیل او لبنان په سرحد شاوخوا د 22 ورځو لپاره د سمدستي اوربن غک کړی دی دوی په غزا کې د ډزبندۍ ملاتړ هم اعلان کړی اوردونکو سره زو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو موضوعاتو ته د سپتمبر 15 د دوا سازانو یا فارماسیستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د دې ورځې د اهمیت او د خلکو په درملنه کې د فارماسیستانو د رول په اړه په پېښور کې یو ورځنی سیمینار شوی دی په دې سیمینار کې ډاکټرانو د پارلمان غړو د فارمیسیز د کوونکو ګډون کړی دی ځینو ځوانانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د دې باوجود چې په یاده څانګه کې لوړې زده کړې کړي دي خو کار روزګار او نوکری ورته نه ده ترلاسه شوی په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو
د سپتمبر په 15 د پېښور په یو شخصي هوټل کې د فارماسیستانو اتحادیې ینګ فارماسیست کمیونټي پاکستان لخوا یو ورځنی سیمینار تابع شوی و چې پکې د طب ماهرینو د فارمیسی زده کوونکو د دوایانو د کمپنیانو غړو ګډون وکړو د سیمینار انتظام کوونکی او د پرتبا پوهنتون د فارمیسی استاد جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې سیمینار کې د حکومت غړي هم راغوښتي چې ورته د فارمیسی حواله سره پیخي ستونزې ورړاندې کړي
د دې صوبې چې څونه هم یونیورسيان دي او پاغي کې فارمیسی ډپارټمنټس دي د پاغي کې د ینګ فارماسیست کمیونټي ځان له کابینټ سي د هغه ټول په دې کې شرکت کوي نو دا ټول موږ د لپار راوګتي دي چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې راجمع کو او د فارمیسی چې کم اهمیت ته او په هیلث کیر سیستم کې جدي کم مسلې دي چې موږ دوی ته مخ ته کیدو
سیمینار کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکی محمد رئیس مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې په زیاتره پوهنتونونو کې د فارمیسی څنګه شته او هر کال تری ډیر زده کوونکي فارغيږي خو په ملک کې د هغوی لپاره نوکرۍ د نشټ برابر دي
په قسمه سره د فارماسيست کم کمې ده هغه ډیر زیات دي او جاب زم هغه شان دي نشته ګورنمنت افیشل لیول باندې په دی باندې هم په قسمه ده کې په پوره پاکستان او خاص کر په خبر په خپل پاتې په دې حواله سره زموږ د فارماسيست ینګ فارماسيست کمیونټي دا چاړي داړي کې او دې باندې کوشش کوي همدایي کوشش ده
سیمینار کې ملکی او بهرني د دوایانو کمپنو خپل سټالونه لګولیو چرته چې فارماسیستانو عام ولستا د دوایانو د استعمال پوهاوی ورکول سیمینار کې شریک سنا خان مشال ریډیو ته ویل چې د فارماسیست کار نه یوازې دوایي جوړول دي بلکې په ناروغانو د هاغې دوایي اثر ته هم کتنه کوي
یو مې انډستری کې زموږ رول ګورې نو یو میډیسن یو ان ایجوکیټډ کس یو ورکر جوړي هغه نه پوهیږي چې پای کې څه چي کم ځای کې غلطي کوي چې موږ پکې شاملات نه نو هغه پروډکټ به خراب جوړيږي دایي به نقصانات په پیشنټ کې راځي کوم هاسپټل کې ګورو کوم میډیسن ډسپنس نشي پیشنټ ایجوکیشن خبر کړی نشي چې دا میډیسن څنګه یوز کول لې سم نه ډوز استلی نا با اوور ڈوزنگ کی دیشی ایک نو ڈیرے مسئلے راضی اگے دل اسم پیشنٹ تا نقصان دے کو مارکیٹنگ دے نو چ ڈاکٹر سو پورے دا پروڈکٹ فائدو نہ دے خبر دنے وی پروڈکٹ لانچنگ نہ دے خبر اگے پورے اگے پرسکرائب کولی نشی
پاک کال 2020 کی تے پاکستان وفاقی حکومت دا خیبر پختونخوا حکومت بشمول ٹول سبوتا امر کڑیو چ فارماسسٹان دی ہم صحت پ ادارہ کی شامل کڑی او ہغوی دی دے سرکاری او شخصی ہسپتالوں بشمول دا دوایانو پ دکانوں کی پ کار او لگوی چ دا ڈاکٹرانو او دا صحت دا نور کارکون کو سارا کار کوی چ ناروغانو تا دا ورکڑی شوی دوایان نتیجہ گوری او دا عمر او جنس مطابق ناروغانو تا دوایان ورکوی خلا ہم ڈیرو ہسپتالوں او میڈیکل سٹور سرا فارماسسٹان نشتا عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
پروند سند په عمر کوټ کې سلګونو کسانو د مظاهره پترس کې د ډاکټر شانواز وجنا غندلې ده نو موړې چې د مذهب پس پکاوی تورونو د پولیس په وینا د سپتمبر 14 ما په پولیس مقابله کې وجل شو او مظاهره چانو ویل دا ماورای عدالت قتل دی او یو عدالتي کمیشن دی د دې پلټنې وکي په مظاهره کې تر مسلمانانو تر څنګ هندوانو هم برخه واخیسته ل کراچۍ نیازلی په دغه اړه معلومات راکړي چې د مظاهره چانو په غږ پیلې
احتجاج کون کوئل عدالتی کمیشن دلاری دی دا ڈاکٹر شاہ نواز دا وجنی پلٹنی وشی دا مظاہرے پا محال مدنی فعال ڈاکٹر سلیمان راہمو مشال لیڈیو سر پا خبرو کی ویل پولیسو ڈاکٹر شاہ نواز نیولے وہ بیائی وجلے دی
کہہ رہے کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے تو اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے
دی وائی منگ وائیو چی دا ماورای عدالت وجنہ دا نو دا دی عدالتی پلٹنی وشی دا ڈاکٹر شاہ نواز پا وجنہ کی دا پولیسو ضرور افسران ککڑ دی ترسو چی ہگا ٹول افسرانو پا د ڈاکٹر شاہ نواز د وجنی مقدمہ نوی درج کړی شوی دوی دی ونی ویلې شي چرنی پلټنی وشي
تاکہ یہ شفاف انکوائری ہو
د میرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر شاہ نواز د ستمبر 14 د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دا وکړی و هغه مهال د میرپور خاص پولیسو ویلی وو چې ډاکټر شاہ نواز او ملګری د سندړی تانی پولیسو په ګاډي ډزي وکړي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې نوموړی وجلې شوی دی خو احتجاج کوونکو او د ډاکټر شاہ نواز کورنۍ وای ډاکټر شاہ نواز په کراچۍ کې ځان پولیسو ته سپارلې وو پولیسو په جالي مقابله کې وجلې دي د ډاکټر شاہ نواز رور بابر کومبر بیا مشال لیډیو ته وویل پولیسو ورسره ظلم کړی دی انصاف دی ورته ورکړی شي
کس کے ویما پر یہ کیا گیا ہے کہ نہ کوئی انکوائری کا موقع دیا گیا
دی وای د چا په وینا باندې دا کار شوی نه د پلټنو لپاره وخت ورکړی شوی نه پلټنی شوی نه د هغه فیس بک آی ډی یا پانی او نه د ډاکټر شاہ نواز ذهنی صحت په اړه معلومات شوی نه د دینی عالمانو نه پوښتنه شوی مونږ ته انصاف پکار دی چې د پولیسو کردار داسې وي نو څوک په پر دوی اعتبار وکړي اوس که د ریاست کنټرول هم څوک چیلنج کوي نو پر دوی د ولس اعتبار ختم شوی بابر کومبر زیاته کړې چې تر اوسه کور ته د غمرازۍ لپاره یو حکومتي وزیر یا چارواکي نه دی ورغلی او دو لومړی ډیر په یره کې وو خو مدني فعال ورته ډاډ ورکړی نوموړی وایي ځکه دوی به د ډاکټر شاہ نواز په وجنه اوس خاموشه پاتې نشي د سن حکومت د ستمبر په شلمه د یادې پیښې نوټس اخستی وو او د میرپور خاص پولیسو مشر ڈی آئی جی ایس ایس پی په ګډون یو شمیر پولیس افسران معطل کړی دي او د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې په وو ورځو کې به پلټنی کوي او احتجاج کوونکي وایي پولیس افسران د خپلو پولیسو پر ضد رڼې پلټنی نه کوي د ډاکټر شاہ نواز په ماورای عدالت وجنه کې ککړ پولیس افسران او سرتیری د بچ ساتلو هڅه کوي د مظاهره په محال د بشری حقوقو فعال ډاکټر سورت سندو مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت عدالتي کمیشن نه جوړوي دوی به دا احتجاجونه نور هم وغځوي
یہ تو ہمارے ساتھ سب سے بڑی مذاق ہے، جو قاتل ہیں وہی انویسٹیگیٹ کریں گے
دا زمو سرا ترٹولو لوی مذاق تے چکم قاتل دے ہغه پلٹن کئی اوغوی با دا معلومی سوجنا چا کڑدا من دا وخت نہ گو وی چکما کمیٹی جوړ کڑدا ہغه نا عدالتی کمیشن دی جوړ کل شی او پدی کی ہغه پولیس چ دی پی خکی دا عمل نہ تر اخر پوری کھیل دی کی سہولت کار دی چکو سوکو چاچی حکم ور کڑو او چاچی حکم عملی کو
پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔
سورت سندھو زیادہ کڑی چی عمر کوٹ دا سندھ حقا سمدا چی تر ٹولو زیاد ہندوان پکی اسی گی او دی پی خدل تمیش ہندوان ہم اندخمن کڑی دی او زکا ننی احتجاج کی دا ہندوان ٹولنی سر تعلق لرون کی زوانان او پیغل ہم پگنشمیر کی شریک دی۔ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د بشری حقوقو ځنی نور ادارو په دې ډول پیښو جوړی اندیښنی خودلې دي۔ بلخوا د پاکستان سینټ داخله کمیټه د ستمبر په 14 تر سره شو غونډه کې هم د ډاکټر شانواد د وجلو د پیښې په اړه خبري وشوه او بیا یادی کمیټه د سند پولیسو مشر ای جی سن د کمیټه راتلونکو غونډه ته بللې او په دې اړه تی راپور هم غوښته دي۔ نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ۔
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي۔ پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي، موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو۔ دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ۔
په پاکستان کې د پاریدلو خلکو لخوا د مذهب پسپکاوی تورونو کسانو وجنې زیاتی شوې دي۔ د سپتمبر په میاشت کې داسې پیښې هم مهی ته راغلي چې پولیس پکې هغه تورن کسان وجنی چې پولیسو ته پناه وروړې وه۔ د پاکستان بشری حقوقو کمیشن چارواکي وایي چې ریاست د سیاسي ګټو له امله د دې وجنو په مخنیوي کې خوښي نه څرګندوي۔ په همدې حال کې پاکستان د ناموس رسالت یو قانون جوړ کړی دی چې له مخې د مذهب سپکاوی په تور سلګونو خلکو ته سزاوې شوې دي۔ حکومتي چارواکي وایي د عامه پوهاوي له لارې د خلکو پوهولو هڅه کوي چې څوک باید ماوارې عدالت ونه وجني او قانون په خپل لاس کې وانخلي۔ بشیر ګواخ په دغاړه تفصیل راکړي۔
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وایي ریاست د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو سلسلې په ودرولو کې سنجیده نه دی، نو ځکه یې مخنه نیسي. اسد اقبال بټ د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنوونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریز والا دینی عالمان هم د مرګ له بیرې په دې اړه خبرې نه کوي۔ د هغه په وینا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي۔
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي۔ د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سغدریزو خلکو حوصلې لا نورې لوړوي۔ تر څو چې ریاست په دې اړه سونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي۔ موږ ډېر په تیزۍ سره د یوې لویې تباهۍ خواته روان یو۔
د بټ په خبره په پاکستان کې اکثره وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار له امله د مذهب په سپکاوي د تورن وژل شوي تن کورنۍ د هغه قاتل بخي۔ د دې یو مثال د سپتمبر په 13 هغه مهال مخه ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ۔ سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 14 د مذهب په سپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تڼه کې دننه وواژه۔ همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13 پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلی، خو د هغه لور حریم نواز وایي پلارې له پارېدلو خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړی و، خو هغوی د ژغورلو پر ځای وژلی، نو ځکه پولیس افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي۔ د د سند حکومت د تحقیقاتو یو کمیټي جوړه کړې او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې یې ځنډولې دي. خو د سپتمبر په 28 په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال د بشري حقوقو د بیلابیلو ادارو استازو دا کمیټي او سزا د پولیس ژغورل بللې او رد کړې ده. په خبر پښتونخوا کې د ترګري ضد مخنیوي پولیسو په اداره کې یو افسر او څېړونکي نومان باچاوي دا مني چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکې زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنې او ولس عامه پوهاوي ته ضرورت لري.
په پولیس باندې ډېر فشار وي او پولیس هم ډېر مسایل جوړ شي، ځکه تاسو وګورئ نو په مختلفو ځایونو کې تاڼې بیا سوزولې شوې دي. په بعد کې په کار دار چې داسې جید علما دي چې هغه سره ناستې کوي، څنګه تاسو وګورئ نو د منشیاتو په اړه باندې پولیسي مدارسو ته جمعتونو ته او کینی شعور پیدا کوي خلکو کې. نو داسې په دې اقلم په کار دي چې علماو سره کې دي ناټ ټچ باندې پوهنه ورکول په کار دي، عوامو ته د ممبر او محراب په تھرو باندې چې هغه ته علما دا یو پیغام ورسی چې تاسو به قانون په خپل لاس کې نه اخلئ.
کله یې خو پاریدلی خلک د مذهب په سپکاوي تورن کسان وژني، نو له بل خوا ریاست ناموسی رسالت قانون جوړ کړی دی. د مذهب د بے احترامۍ د مخنیوي دا قانون دومره سخت دی چې تورن کس ته ضمانت هم نشي ورکول کېدلی. د څېړنیزو رپورټونو خبري ادارې فیکټ فوکس د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لږ تر لږه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا وي شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کس ته د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقوقو وکیل شبیر حسین ګګیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار له امله عدالتونو ته لوړاندې کېدو ویریږي.
د یوه د وجنا د تنظیمونو یا د ګروپونو یا د مذهبي کم کسان چې دي د دې وجه نه دي اکثر داسې کېږي چې دې دا کیسونه وکیلان نالي او بیا عدالت ولې مجبورن داسې وکیل ونیسي غیر مسلم نان مسلم وکیل ولې ونیسي چا کیس ولې لړاوي اگر چې دام نه انصاف نه دی، ځکه چې وکیل د خپلې خوښې نیول دا د ملزم آئینی حق دی.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دې قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کورټ غړی قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي، چې د نوموړي په وینا بې بنیاده دلیل دی.
تشویشناک صورت حال لے دا اس طرف مذہبی شدت پسندی نہ دا بلکہ دا معاشرتی شدت پسند ہے جو رخ آخر کا جوڈیشری یعنی عدلیہ تفتیش پہ عمل کے وقت خلی یا کب تفتیش کے صدا سے خبریں مل سراسی تضا انشی نو دا ہم ددی خبریں جواز نہ ورکی کہ بیا سڑے قانون پلاس کے والے پخپلا فضا ورکول پخپلا گواہ جوڑ دل پخپلا جیوری یعنی عدالت جوڑ دل اور پخپلا بیا نفاذ یعنی قوت حاکمہ جوڑ دل شریعت کے اصول سرا ہم اہم
خو اسلام ته د بے احترامۍ په تور د وجل شو کسانو کورنۍ وای چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعمالیږي او بے بنیاده تور لګونکو ته سخته سزا نه ورکوي چې لوجه یې نور کسان وژنو ته هڅيږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وجل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته وویل زوی یې د سلګونو کسانو لخوا په بے بنیاده الزام ووژل شو، خو سزا ډیرو کمو کسانو ته د اوګدو عدالتي مقدمو ورسره وشو.
زمونږ غا بچي په کومه طریقه باندې قتل کړي شغه خټول جیان لیدلې ده. بیا دای په کوم وی چې یاره د دبا چې کوم د جنازه نو کو یو خو بهر کې په جنازه وکړل. پینځو ته عمر کې دا شپږ شي پر خو دی او پینځو شي څلور کال کې څړو. چې کوم قوتونو زمونږ سره دا بد عمل کړو وو. هغه قوتونه اوس مونږ ته خلو ګوري مطلب دا ده. ما غا وخت سره ما چې خبره کړې مو چې ټول خلک ما سره ودرېږي چې دې جہالت خلاف چې کوم دې نو اواز نو سو قدرې دل او ډېر خلک نو درې دل عام ولس پاره کې دوره خپل وانډا وانه چولا.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د 2040 کال په جون میاشت کې ویلي وو چې لقامي اسمبلی داسې قانون منظور شوی چې مورای عدالت وژونکو ته د سختې سزا وړاندې کوي. هغه زیاته کړې وه چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې مه اخلئ او څوک مه وژنئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
په داسې حال کې چې حکومت په تیرو څو میاشتو کې د انټرنیټ کم رفتار او پرله پسې قطع کېدو لپاره بلابل دلیلونه ورکړي دي. د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژۍ ریاستي وزیر ویلي دي چې دا مسله پیچلې ده او د سرمایه کارۍ د نشتوالي او انفراسټرکچر د محدودیتونو له کبله رامنځته شوې ده. په پاکستان کې د ایکس په ګډون د سوشل میډیا ځینې چینلونه د بندیزونو سره مخ دي او د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمو کې د انټرنیټ او موبایل نیټورک نشتوالي د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن کړی دی. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې. د انفارمیشن ټیکنالوژي ریاستي وزیر شاهزاده فاطمه خواجه ویلي دي چې د انټرنیټ کمزوري کېدل یا قطع کېدل یو پیچلې مسله ده، خو خلک په دې اړه پوره معلومات نه لري او الزام لګوي چې دا هر څه د حکومت لخوا د عملي شوي فایروال یا ویب مینجمنټ سیستم له امله کیږي. نوموړی د سپتمبر په 24مه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د انټرنیټ موجوده سپیکټرم د پاکستان ضرورت نه پوره کوي او د انټرنیټ د بندېدو لامل کیږي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د انټرنیټي حقونو فعال شفیق گیګیانی وویل چې د ریاستي وزیر خبره په خپل ځای، خو په حقیقت کې د فایروال لکبله د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او ژوند او کاروبارونه اغیزمن شوی دی.
زما په خیال دغه وجه د انټرنیټ زیات استعمال نه دی، بلکې دغه وجه ماته چې کم خاص کر د اوسنی وختونو کې چې کم د انټرنیټ سلو شو، نه هم مین وجه دا و چې پاکستان فایروال لګولې او هغه په فایروال په ذریعہ باندې څونه ټوکنز په پاکستان ته راتلل، نه به هم مانیټر کول. نو دا یو ایکسپریمنٹ دی کړی او د زما په روان وختونو کې هم دا ایکسپریمنٹ کوي. واقعي استعمال به هم زیات دی، خو لکه دا زیات استعمال چې دا د انټرنیټ سلو کېدو یو وجه ده. نور وجوهات چې دی هغه مونږ ټول ته معلوم دي چې هغه زیات
په 1300 میاشتو کې حکومت د انټرنیټ د کم رفتار او قطع کېدو لپاره د ویب مینجمنٹ سیستم د تازه کولو او د سمندر لاندې کیبل کې د نقص په ګډون بلابل دلیلونه ورکړي دي. بیا د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د امنیت ټینګولو په پلمه انټرنیټ تړل شوی او په موبایل نیټورک محدودیتونه لګول شوی دي. په دغه اړه د انټرنیټي حقونو یو بل فعاله زینت وایي چې په انټرنیټ بندیزونو په ملیونونو خلک او په ځانګړې توګه ښځې او نجونه د خپلو حقونو نه بې برخې کړي دي.
اول خو موږ وګورو نه په پاکستان کې ټویټر او بیا ایکس شو نه هغه بین کړی شو، ایپس وغیرہ دی، ټیلیګرام دی وخت کې په پاکستان کې بین دی، سیګنل چې هغه کله نه کله بین کړی شي، مختلف ویب سایټس چې کوم دی هغه بندې شو. موږ لیدلې دی دلته کې یو فایر وال انسټال کړی شو چې کوم د انټرنیټ استعمال دی نه هغه لک کنټرول کړی شي. ډیرو خلکو په هغه باندې هم اواز اوچت کو چې د انسانانو د هر چا د حق دی چې هغه آزادانه تور باندې د خپل رائے اظهار وکړي په سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې. نه بیا داسې قسمه فایر وال چې کوم دی نه دا خو یو مناسبه خبره نه ده.
په داسې حال کې چې د انفارمیشن ټیکنالوژي ریاستي وزیر په خپلو خبرو کې اعتراف وکړ چې د انټرنیټ د ستونزې تر شا ځینې نور سیاسي او ساختماني لاملونه هم شتون لري. اپوزیشن ګوندونه او د حقونو فعالان د انټرنیټ د ستونزې لپاره حکومت ذمہوار ګڼي او وایي چې ریاستي ادارې د دغې لارې په حکومت د نیوکو لار نیول غواړي. په دغه اړه له قبایلي سیمو خبریال رسول داوړ وایي چې د بندیزونو د خلکو آوازونه خاموشه کړی دي.
دا سیدا چې په قبایلی اضلاع کې د بجوړ نواله د جنوبی وزیرستان پورې اکثره علاقو کې چې کوم دی انټرنیټ ڈی ایس ایل سروس باندې خصوصا په سرکاري دفترو کې وی، خو عام خلکو تام پبلک تا چې کوم مختلف کمپیانې دي د هغه انټرنیټ سہولیات ډېر مشکله دي. خصوصا په شمالي وزیرستان کې وزارت او ایم چلته کې یو نیټورک هم کار نه کوي. ڈی ایس ایل سره به کنیکټ کېږي، هغه به التناس وي، بیا هم تبا وی پی این ډاونلوډ کوي.
د ریاستي وزیر نه چې کله د فایروال پاړه پښتنه وشوان نو موړ وویل چې دا کار د هیواد انټرنیټي یا سایبر امنیت ته د جدي ګواښ لکبله کړی دی او تر کومه چې د بیان د ازادۍ خبره ده نو په پاکستان کې په انټرنیټ هر ورځ هر ډول سیاسي مواد خپریږي او هیڅ بندیز ور باندې نشته.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال RADIO ولیکي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي حکومت د شپږویشتم آئینی ترمیم منظورولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي، خو تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د دې کار لپاره مطلوبه اکثریت ترلاسه کړي. بلخوا حکومت د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو حکم هم نه عملي کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې دا لومړی ځل دی چې اسټبلیشمنت له عدلیې سره په یوه نقطه نه دی او له حکومت سره ولاړ دی. هلته په سپریم کورټ کې هم ججان په دې موضوع ویشل ښکاري. ځینې شنون کې اټکل کوي چې په راتلونکو دوه اونیو کې سیاسي منظرنامه په مکمله توګه بدلېدی شي. تفصیل د ګل آیاس پراپور کې.
په پاکستان کې یو وار بیا د حکومت او عدلیې ترمنځ کړکیچ زور اخستی او لامل یې د سپریم کورټ هغه فیصله ده چې تر مخه یې په پارلیمان کې ځانګړي څوکۍ تحریک انصاف ګوند ته ورکړل شي، خو حکومت دا پریکړه ځکه هم نه عملي کوي چې غواړي په پارلیمان کې اکثریت ترلاسه کړي او شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړي، چې په دې کې د نورو بدلون ترڅنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړول، د هایکورټ ججانو اخستل او د ججانو ریټایرمنټ لپاره د عمر نوی حد ټاکلو خبرې پکې شاملې دي. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید د سپتمبر په 25مه مشال لري ویل چې په هیواد کې روان کړکیچ د ختمې دوه ممکنه حالات په نظر راځي.
ایک جو ورس کے سیناریو یہ ملک ایک ایمرجنسی
لومړی تر ټولو بد حالت دا سی کې دی شي چې په ملک کې آئین لاندې ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت نافذ کړل شي. پارلمان به د دې منظوري ورکړي، خود دې تر شا بازنی غیر آئینی کارونه هم کوي، په دې کې ځینې ججان فارغ کول هم شامل دي. دویم د نوی چیف جسټس منصور علی شاه په اړه د خبره ډیره په واضح توګه ویل کیږي چې هغه د دندې له ترلاسه کولو سمدستي وروسته به د 8 فبروري د عامو انتخاباتو مقدمه اوري او هغه به لغوه کوي. همدغه وجه ده چې حکومت او اسټبلیشمنت د دواړو تحفظات دي او ویره هم لري.
اعزاز سید زیاته کړه چې حکومت او اسټابلیشمنت دواړو خپل ټول زور په دې لګولی چې څنګه مولانا فضل الرحمان پخلا کړي او له پارلمان نه شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي عادل شازیب دا غیر معمولی حالت بولي. دا عادل په خبره دا لومړی ځل دی چې عدلیه او اسټابلیشمنت په یوه نقطه نه دي او د پاکستان په سیاسي تاریخ کې همیشه هغه حکومتونه په واک کې پاتې شوي چې اسټابلیشمنت ورسره ولاړ وي.
د پاکستان جوډیشري همیشه د اسټابلیشمنت تابع کتلې ده، دا غي اورېدلې دي. وزیر اعظمان کورونو ته پیستولې دي، پانسیانې ورکړې شوې دي وزیر اعظمونو ته. خو دې ځل موږ ته داسې ښکاري چې جوډیشري هم ډیوایډ ده، او جوډیشري داسې ډیوایډ ده چې بالکل کلیئر ډیوایډ ده، پرو اسټابلیشمنت او انټي اسټابلیشمنت جوډیشري ده. بیا ورسره دې وخت کې کتا سوګوري موجوده حکومت چې دا هغه د اسټابلیشمنت لپاره هم ضروری ده. د یو نظر دا دی چې پاکستان چې کم اکنامک سټیبلټی دا هغه د سیاسي تاو تریخواله نور زیاتیږي، نو هغه نه به هغه اغیزمنه کیږي، نو سو کم دی وخت کې نه غواړي چې دا حکومت د کور ته لاړ شي.
اده شازیب دا هم ویل چې چری آئینی پیکج منظور شي نو سیاسي منظرنامه به بدل وي.
دا آئینی عدالت جوڑی گی او قاضی فائز عیسیٰ کا داغے چیف جسٹس جوڑ شو، نو بیا با دا موجودہ سپریم کورٹ چکم چیف جسٹس دے تا اختیارات با راکم دا سیشی چی اصل شیخو آئینی مقدمات تی، او آئینی مقدمات کا اخوا لارو، نو بیا با دا موجودہ حکومت ما تا داسخ کاری چی دی بخپل ٹینیور پورا کئی. او دے کی او بل مہمہ خبر دادا چی نند آئی ایم ایف تا بورڈ اجلاس تے، نو دا پاکستان کا سٹاف لیول اگریمنٹ ہو شو، بیا پدے کی سعودی چائنا یو اے ای چی سمرا دا پاکستان کومکو کو دا غی نمونگ تا دا ظاہری کی چی موجودہ ریجیم سرا آغی ہم کمفٹیبل دی، نو دام پکی او فیکٹر دے. خو اس میدان جنگ کے بالکل کلائمکس تا خبر رسیدلی دا خبر کم اڑختوم تلیشی، خو زیاد امکانات دا دی چی موجودہ حکومت بدوام لری.
دا نړی نږدې اویا هیوادونو کې آئینی عدالتونه کار کوي. همدغه غوښتنه پخوانی وزیر اعظمانو بینظیر بھٹو او نواز شریف د میثاق جمهوریت لاسلیک کولو پر مهال کړی و. په پیښور پوهنتون کې د سیاستیاتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالروف مشال ورته ویل چې پخوا هم د عدلیه او حکومت ترمنځ لانجې رامنځته شوې وي، خو په دې هر څه کې مهم رول د اسټابلیشمنت دی.
کومنګ مخ کیو ګورو نو دا جوډیشي کس سلګ ډیر مونږ ته دي اکټیویزم ښکاری، او د دې هغه خبرې یا امپلیمنت شوې دي یا کړو، نو هغه په دې وجه به چې د دې په بیک کې اسټابلیشمنت ولاړو، نو دغه خبره دی لکه ډومیننس دی ته ملاو شو. اوس په دې وخت کې سچویشن دا دی چې ګورنمنت او د ګورنمنت په بیک باندې اسټابلیشمنت دی، نو په دې وجه باندې که جوډیشي هر څومره سو کی نو هغه هغه امپلیمنٹ کولی نشي. زما زما تاثر دا دی چې جوډیشلی په دې لحاظ سره هغه هغه تاریخي چې کوم د دې یو رول و اوس د دې هغه رول نه دی پاتې شوی، ځکه چې اسټبلشمنټ د هغې په پشت باندې ولاړ نه دی.
که څه هم حکومت هر ممکن کوشش کوي چې آئینی ترمیم منظور کړي، خو د شنونکو په خبره تر څو چې په پارلیمان کې مطلوبه اکثریت نه بي ترلاسه کړي دا ورته ناممکنه ده. او دا یوازې په هغه صورت کې کېدای شي چې ائتلافي حکومت د مولانا فضل الرحمان سره یو جوړ جاړي ته ورسیږي چې ګوند یې په قومي اسمبلی او سینټ کې بل ترتیب 8 او 15 څوکۍ لري.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې